احمد شیبریم هر کلی مو کوم. په هرات کې د برښنا د لیږد د ویش څلور پروژې پیل او پنځه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر دغه پروژې چې نږدې څلور میلیارد افغانۍ لګښت لري پرون پرانیستې. د پرانیستو په غونډه کې ښاغلي برادر وویل چې د دې ټولو پروژو له بشپړېدو سره به د هرات صنعتي پارکونو او صنعتکارانو ته څلورویشت ساعته برښنا چمتو شي. افغانستان خپل لویه برخه برښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي او په شمې کې چې د برښنا لګښت ډېریږي د کابل په شمول په لویو ښارونو کې د برښنا پارچوي زیاتیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د تخنیکي ډایرکټر او د تدریساتو د برخې مسؤول محمد حامد میوند د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ومړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بیان کې د هغه پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې محمد حامد میوند کلونه کلونه د افغانستان د فوټبال د روسونکو او حکمانو پروسنه کې مهمه ونډه لرله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د محمد حامد میوند د مړینې علت نه دی څرګند کړی، خو یو شمېر کورنیو رسنیو لکه تلو نیوز یوازې دومره ویلي دي چې نوموړي په یوه پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ټاکل شوی ده چې سبا شنبې د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبډله له خپلې پاکستاني سیالي لوبډلې سره یو ورځنۍ لوبه وکړي. دا لوبه به د زیمبابوې په پلازمېنې حراري کې ترسره شي. د افغانستان، پاکستان او زیمبابوې له 19 کلنو کم عمره لوبډلو په خپلو کې یو لړ مسابقې پیل کړي دي چې پرون یې لومړۍ لوبه د افغانستان او کوربه زیمبابوې ترمنځ وه. په دې لوبه کې افغان بالرانو د زیمبابوې ټول لوبغاړي د نوي منډو په لاسه ورکولو سره وسوسول او په ځواب کې د افغانستان لوبغاړو 8 منډې کړې وې. یو لوبغاړی سوځېدلی و خو باران وشو او لوبه بې نتیجې پای ته ورسېده. د دغو دریو هیوادونو ترمنځ دا لوبې له 19 کلنو لږ عمره کرکټ نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره روانې دي چې ټاکل شوې ده د راتلونکي جنوري میاشتې په نیمایي کې د زیمبابوې او نامیبیا په کوربتوب پیل شي. ایران د نذیر په نوم یو افغان اعدام کړ. د بشري حقونو سازمان هنګاو د پنجشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د یو افغان په ګډون د ایران په څو زندانونو کې 12 بندیان اعدام شول. د بشري حقونو مؤسسې له اوږدې مودې راهیسې په ایران کې د اعدام پر سزاګانو نیوکې کوي او وایي چې نه محکمې عادلانه دي او نه هم شفافې. د هنګاو د راپور له مخې د کال له پیله تر اوسه په ایران کې لږ تر لږه 1,200 تنه اعدام شوي دي چې 15 افغانان دي. اسرائیل وایي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو مهم غړی په لبنان کې وشلی دی. د اسرائیل پوځ د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې حسین محمود مرشد الجوهری د استخباراتو او د داخلي امنیت ادارو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د لبنان په نصریه سیمه کې ووژل شو. د اسرائیل د پوځ په وینا الجوهری له سوریا او لبنان څخه د اسرائیل پر ضد پلانونه جوړول. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو .com کې اوري. وړاندې په افغانستان کې د برښنا د ستونزو د لمنځه وړلو د هڅو او شته مشکلاتو په اړه واوري.
په بغلان کې په لرې پرتو سیمو کې برق نشته، پایې تیتی کیبل نشته، تکتلی نه ده، برق نه ده رسېدلی.
د پکتیا په زورمت کې د الکترونیکي تذکرو مرکز پرانیستل شو.
د موږ نر او ښځو باندې دا غږ ده چې باید پولې جوړې کړي تر دې چې د دوی ته مثلا که د مرستې طرف حکومت معلومیږي یا افغانستان د نفوس له طرفه معلومات ورته کیږي.
په ننګرهار کې د مالټو حاصلات زیات شوي.
یو رقم مالټې من 500 روپۍ دي او یو رقم مالټې چې من په 400 وچ. نو ډېرې خوندورې مالټې دي، د وطن مالټې، د پاکستان د مالټو په نسبت.
او په دې خپرونه کې د څاګانو او بمبو اوبه څرنګه خوندي کړو چې وچ نه شي او ککړې نه شي، په یوه تحلیلي مطلب کې به یې واوري.
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
داسې مهال چې په هرات ولایت کې د برېښنا د لیشت او ویشت نه پروژې پرون پرانستل شوې او یو شمېر ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې، د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي په دې هیواد کې د برېښنا د کمښت له ستونزې شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
داسې مهال چې د طالبانو حکومت وایي په هرات ولایت کې د برېښنا د لیږد او ویش نه سری پروژې پرانستې او عملي کړې دي، د هرات په ګډون د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د کمښت له ستونزې شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي په موسم کې د برېښنا پرچاوي ډېریږي او دا وضعیت د دوی د ورځنیو اړتیاو د پوره کولو پر وړاندې جدي ستونزې راولاړوي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
هوا بس شدت سردم که میشه پرچاوی زیاد
کله چې هوا ډیره سړه شي د برېښنا پرچاوی زیاتیږي او برېښنا پرې کیږي. د بیلګې په توګه په تیرو څو ورځو کې، یعنی تیره اونۍ، موږ درې شپې او ورځې په بشپړ ډول د ترکمنستان له برېښنا بې برخې وو.
حتی ترکمنستان بې برق.
د کابل ښار اوسیدونکي شیبا هم د ژمي په موسم کې د برېښنا د پرچاویو له زیاتوالي شکایت کوي. نوموړی وایي:
د ای روزها کابل شاهد بی برقی ها
په دې ورځو کې کابل د برېښنا پرې کېدو او پرچاویو شاهد دی چې د ښار خلک یې سخت له ستونزو سره مخ کړي، ځکه ژمی دی او برېښنا ته اړتیا زیاته ده. خو له بده مرغه موږ د ورځې یوازې دوه ساعته او د شپې درې ساعته برېښنا لرو، او هغه وختونه هم چې برېښنا راځي داسې وخت نه وي چې ترې اغېزمنه استفاده وشي. د بغلان ولایت اوسیدونکی محیودین هم وایي:
په بغلان کې په لرې پرتو سیمو کې برق نشته، پایې تیتی وي، کیبل نشته، تتکړی نو د برق نه ده رسېدلی. خلک ډېر مشکلات سره مخ دي، اما په برق باندې د خلکو ډېر مشکلات حل کیږي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکي داسې مهال د برېښنا له نشتوالي او کمښت شکایت کوي چې د طالبانو حکومت تازه خبر ورکړی چې په هرات ولایت کې د څه باندې 3.9 میلیارد افغانیو په ارزښت د برېښنا د لیږد او ویش نه سری پروژې پرانیستې او ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د پنجشنبې په ورځ دسمبر 15 په خپله ایکس پاڼه په یوه اعلامیه کې لیکلي، له دې ډلې 15 پروژې له ترکمنستان څخه د 130 کیلومتره په اوږدوالي د 220 کیلو واټه برېښنا د لین غځولو، او کروخ، پښتون زرغون، اوبه او چشت شریف ولسوالیو کې د 4 سبسټیشنونو جوړول شامل دي چې نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د دې پروژو له لارې به په هرات ولایت کې 40,000 کورنیو ته برېښنا ورسیږي. همدارنګه 4 نورې پروژې چې نن یې عملي کار پرانستل شو، د پل هاشمي سبسټیشن جوړول، د هود 24 نیټې د شهیدانو سبسټیشن پراختیا، د نورالجهاد سبسټیشن پراختیا، او د همدې درې سبسټیشنونو ترمنځ د 200 کیلو ولټه برېښنا د لیږد د مزي غځول شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له کلونو راهیسې پر وارداتي برېښنا متکي دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش یا سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان د اړتیا وړ 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه تامینېږي. د برېښنا د برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا د تولید لپاره ډېر طبیعي ظرفیتونه لري، او کله ظرفیتونه په سمه او اغېزمنه توګه مدیریت او وکارول شي، نه یوازې به د هېواد کورنۍ اړتیاوې پوره شي، بلکې په خبره یې د برېښنا د صادراتو زمینه به هم برابره شي. له دې ډلې د کندوز ولایت د برېښنا د ډسپچینګ پخوانی عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې د برېښنا تولید لپاره ډېر طبیعي ظرفیتونه لرو، او که چیرې دا ظرفیتونه سم وکارول شي، نه یوازې به اړتیاوې پوره شي، بلکې د برېښنا صادراتو هم زمینه برابرېږي.
زما په اند د هرې پروژې د تطبیق لپاره تر ټولو مهم شی لومړی اقتصاد، دویم امنیت. نو که چیرې دغه دوه شیان په افغانستان کې موجود وي، نو هیڅ خنډ به مخامخ نشي د یو پروژې لپاره.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د برېښنا د کمښت او نشتوالي ستونزه د دې جمهوري نظام رئیس موجوده وه، او د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو په وار وار له دې ستونزې شکایت کړی دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په 1402 کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی، چې پکې په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا پراخې تکا شامل دي.
په هرات کې مو د برېښنا د لیږد او ویشت یو شمېر پروژو راپور اورېده. په هغو مراسمو کې چې د دې پروژو د پرانستلو لپاره جوړ شوي وو، په افغانستان کې د طالبانو د برېښنا شرکت رئیس عبدالباري عمر وویل چې د افغانستان برېښنا شرکت له لوري د تمویل کېدونکو او پلي کېدونکو نوو پروژو له ډلې 15 پروژې بشپړې شوې، او 4 پروژې به د 3 میاشتو په موده کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ښاغلی عمر زیاته کړه چې د کورنۍ برېښنا د تولید لپاره
هڅې روانې دي او ډیر ژر به د 80 میگا واټ سولري برېښنا یو پروژه هم پرانستل شي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکز پرانستل شو. د زرمت اوسیدونکي د دې مرکز پر فعالیدو خوشي څرګندوي او وي دوی مخکې اړول چې د تذکرو د ترلاسه کولو لپاره د پکتیا مرکز ګردیز یا پلازمینې کابل ته ولاړ شي. بل لوري ته د احصایې او معلوماتو د ادارې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي د زرمت په شان د پکتیا په نورو ولسوالیو کې هم ورته مرکزونه پرانیزي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
دا پکتیا ولایت له مرکز ګردیز او د ډنډ پټان ولسوالۍ وروسته د خلکو په بیا بیا غوښتنو د زرمت ولسوالۍ په تعمیر بازار کې هم د احصایې او معلوماتو د ادارې په چوکاټ کې د برېښنایي پیژند پاڼو یا برقي تذکرو مرکز پرانستل شو. د زرمت اوسیدونکو په دې خوښي څرګندوي چې په مرکز ګردیز کې د برېښنایي تذکرو لپاره له انتظار خلاص شول او همدلته نږدې به په خپل ولسوالۍ کې ترلاسه کوي. د زرمت یو اوسیدونکو روزي خان مشال راډیو ته وویل
د دې تذکرو د دفتر یا د دې تراتک ته د زرمت لپاره ډېر لوی لاسته راوړنه ده، ځکه دلته دوه ولسوالۍ ستونزې لري او ډېر زیات ولسونه دي. ډېر زیات ستونزې وي تر کابل او تر ګردیز به موږ ته ډېر مصارف راتلو. اوس الحمدلله د دې ولسونه لپاره دا وګړه پر وسلنده سو الحمدلله د سره لم غړي خوشاله یو دي سہولتونه به خلک
د زرمت اوسیدونکو زیاتوي د یاد سیمه خلک غریب دي او په خوای د برخنۍ تذکرو په ترلاسه کولو ډیر تاوان کده. یو تن قومي مخور حاجی محمد وویل
د څلور پنځه کاله ډیر استړیا وی او ډیر حل ځلې موږ وکړې او بل اخر په دې باندې بریالي شو. هر زرمت ته به سي ګرځېسته به ته یا په کابل ته ته یو تذکره د 15000 14000 ولزر تاوان ته باندې دل نو وس دلته خپل کور کې ورکل کیږي. تذکرې خپل شای په بانک ته جمع کیږي، نور د مصرف نشته، ټیکسی نشته، هوټل نشته.
د زرمت اوسیدونکو وړاندې وای په خو ډیر وخت د زینو خزو او نارینه او د تذکرو نشتون په هر برخه کې ستونزې جوړې کړې وي او هغه له عام مرستو امتیازونو به برخه پاتې کېدل چې د تذکرو په ترلاسه کولو هغه ستونزې حلېږي. یو تن قومي مخور عبدالرحمن وویل
د موږ نر او خزو باندې دا غږ د سیبال ټولې جوړې کې تر دې چې د دې ته مثلا کې د مرستې طرف حکومت معلوميږي د افغانستان د نفوس له طرفه معلومات ورته کیږي. نو د تذکرو ډیر زیات ضرورت د خلکو ته او خلک ډیر په خوشحالۍ سره سره اخلي او ورته دري.
بل لور ته د پکتیا د احصایې او معلوماتو ادارې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د خلکو د اسانتیاو لپاره د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه پرانیزي. د یادې ادارې مرسیال محمد ربانی شنارول
د زرمت ولسوالۍ روحاني مبزمت ولسوالۍ کې د الکترونیکي تذکرو مرکز په اصلي ټکنالوژي سنبال ورونه د خلکو لپاره پرانیستل شو. په دغه کې موږ سره الحمدلله الحم پکتیا کې درې مرکز موږ لدول دورم لرو. یو مرکز کې د یو په پټان کې دی یو دلته شپال شو. دا هڅه کوي ان شاء الله عزیز چې خلک ته نور اسانتیا نور هم رامنځته کړي لکه د زیرو په حق
دی. یادونه ورده په افغانستان کې په خو کاغذي تذکيري ورکول کېدی چې هرچا په بیلابیلو وختونو کې خپل اړتیا او تطبیقاتو دوه او درې تذکيري هم جوړولې چې دې کار نه یوازې د نفوسو د کرشمیر د معلوماتو په مخ کې ستونزې جوړولې، بلکې په اوس وخت کې چې په نړۍ کې د خلکو اسناد برېښنایي شوي لیاغي سره هم مطابقت نه لاره. په ټوله کې د خلکو غوښتنه دوی لپاره نږدې د برېښنایي پیژند پاڼو د مرکزونو جوړول او د دوی اقتصادي حالت ته په کتو د پیژند پاڼو د قیمت کمیدل دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د روان میلادي کال په ترڅ کې له پاکستانه تر 1 میلیون ډیر افغانان افغانستان ته ستنه شوي دي. UNHCR ویلي چې لا هم شاوخوا 2 میلیون افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وي. په دغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر د درولو له امله د دوی نیول او افغانستان ته شړل زیات شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
یونیکسیار په هغه راپور کې چې د چهارشنبه پورې د دسمبر 4 خبر کړی ویلي چې په دې کسانو کې د بي او آر کارت لرونکي، د اي سي سي کارت لرونکي او د غراز بیا اسناده کسان شامل دي. په راپور کې راغلی چې دا مهال شاوخوا 2 میلیون افغانان په پاکستان کې میشت دي. دغه سازمان زیاته کړی چې یوازې د نومبر په میاشت کې 1,01,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې نږدې 8,30,000 تنه د چمن تورخم او بارامچې له لارو ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ په دې راپور کې ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول، جبري ایستل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامل ده. همدارنګه د قانوني اسنادو د نشټوالي له امله د کورونو تشول د پراخې بیکوري لامل شوی او په ځانګړي ډول د کورنیو خزینه سرپرستانې ډېرې زیانمنې دي. د راپور په ټکو آن ځینو کورنیو په پارکونو او جوماتونو کې پناه اخیستې. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي په دغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر د درولو له امله د دوی نیول او افغانستان ته شړل زیات شوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
ما دیپورت شدیم به طرف افغانستان. دیگه متاسف
په دې وروستیو کې افغان کډوال ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ دي. هر ورځ پولیس هغو سیمو ته ورسي چې افغانان په کې ژوند کوي، کورونه تلاشي کوي. هر څوک چې ویزه ونه لري نیسي. ښایي نږدې 90% افغانان چې په پاکستان کې دي ویزه ونه لري، ځکه شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د ویزو د تمدید بهیر درولی دی.
یو شمېر افغان کډوالو مخکې هم ویلي وو چې نږدې 6 میاشتې کېږي په پاکستان کې د کډوالو د استوګنې د ویزو د تمدید بهیر درېدلی، چې لامل یې آن هغه کسان چې مخکې قانوني اسناد هم لرل اوس ناقانونه کډوال بلل کېږي او د نیولو او ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د آج نیوز راپور له مخې د دغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف د اکتوبر په میاشت کې په یوې لوړې امنیتي غونډه کې ویلي وو چې یوازې هغه افغان اباد چې د پاکستان معتبره ویزه ولري اجازه به ولري چې په دغه هیواد کې پاتې شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په خپل تازه راپور کې دغه راز ویلي چې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د کډوالو لاسرسی محدود دی او افغانان له شدیدو معاشیتي محدودیتونو سره مخ دي چې اندېښنې رامنځته کړي او رواني روغتیا هم ملاتړ ته اړتیا ډېره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د نایجیریا په شمال کې د اسلامي دولت یا داعش پر وسلوالو د نایجیریا د حکومت په غوښتنه هوایي برید ترسره کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د امریکا پوز د پنشن به پر وسویل چې داعش په سیمه کې پر عیسویانو بریدونه کول. ولسمشر ترامپ په تروت سوشل کې په یو پیغام کې وویل د علاقه مندان په توګه د پلار شوونه متحده ایالاتونو د نایجیریا په شمال لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ترهګرو یو پیاوړی او وژونکی برید کړی او د هغه کسان وو چې په ځانګړي ډول بی ګناهی سویان په نقشه کول او هغوی په بیرحمۍ وشل. په افریقا کې د امریکا د پوز قمندانی په ایکسپانه کې ویلي دي چې دا برید د نایجیریا د چارواکو په غوښتنه ترسره شوی دی چې په کې د داعش یو شمېر غړي وژل شوي دي. امریکایي ځواکونو د حمله وروسته تر دې کړې ده چې د اکتوبر په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی و که د داعش غړي له تاوتریخوالي لاس نه اخلي ممکن امریکا پوځي مداخله وکړي. رویټرز اژانس د دوشنبې په ورځ راپور ورکړی و چې امریکا د نومبر میاشتې له وروستیو راپریخوا د نایجیریا پر پراخو سیمو د استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره الوتنې ترسره کوي. د نایجیریا حکومت ویلي چې وسلوالې ډلې هم مسلمانان او هم عیسویان په نقشه کوي او د امریکا دا ادعاوي چې ګواکې عیسویان ځورول کېږي د دغه هیواد پیچلی امنیتي وضعیت نه انځوروي او د مذهبي ازادۍ د ساتنې هڅې له پامه غورځوي. خو حکومت منلی چې د وسلوالو ډلو په وړاندې د خپلو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره به له امریکا سره همکاري کوي. په نایجیریا کې اکثریت مسلمانان دي چې د دغه هیواد په شمال کې ژوند کوي او عیسویان تر ډیره د نایجیریا په جنوب کې میشت دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په دې خبرونه کې به وړاندې واورې چې د وچکالۍ ترڅنګ د اوبو ککړتیا په افغانستان کې د پاکو اوبو د کمښت یو عمده علت بلل کېږي. په دې اړه یو تحلیلي مطلب لرو. د اروپای ټولنې د یو راپور له مخې د افغانستان نشتې نیمایي خلک د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. مخکې تر دې چې دا مطلب له تاسو سره شریک کوم، ننګرهار ته ورسو. په ننګرهار کې د مالټو باغونو حاصلات سږکال ښه سوي دي. بڼوال او هغوی چې په دغو باغونو کې کار کوي له دې عمله خوښ دي.
په ننګرهار کې د طالبان حکومت د کرنې ریاست وای په دې ولایت کې په زرګونه جری بسمکو مالټه کرل شوی او سش کال د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم لس سلنه زیاتوالی راغلی. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار بټی کوټ ولسوالۍ د مالټو یو باغ دلته لسو زیات کسان په کار بوخت دي. لوونو مالټې راشکوي او په کریټونو کې د ځای پر ځای کولو لپاره یو واحد مرکز ته انتقالوي. د دغه باغ خاوند عطا الله ازادي راډیو ته وویل وخت یې سکه چې په خبره د بڼ حاصلات یې سږ کال ښه دي.
او الحمدلله ته تیر کال په تر الحمدلله زموږ حاصلات ډېر نه مخ راخې دي او تاسې خپل هم خوب ولای مخ راخې خسته حاصلات کړې دي او په قیمت او په مناسب خرڅ شوی الحمدلله. موږ د جنرالانو چې موږ رقم پر رقم د سرو دوایانو اوسنه خطونه راغې دا ولې کې دا دواړه پوښې او الحمدلله دا رنګ حاصلات کړې دي.
د باغ کې په کار بوخت یو کس چلوونو مالټی راشکوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوښته چې په خپل وطن کې ورته د کار زمينه برابره شوې ده.
ډېر خوشاله چې خپل وطن کې کاروبار روان دی او چا چې کرلې دي هغه غونډه ډېره مننه چې زموږ دی غریبو کاروبار پکې روان دی.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې پشپک وش سره جری بسمکه مالټې کرل شوی او سکه لید تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم لس سلنه زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست وایان اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار کرنې بلګلو مالداري ریاست او همدارنګه د کانال اماراتي شرکت له لوري په ننګرهار کې شپږ ویش زره جری بزمکه کې د مالټو باغونه جوړ شوی چې سکهال به د اټکل مخې وزره او شپږ سو میټریک ټنه حاصل ترلاسه شي.
تیر کال په نسبت 11% زیاتوالی پکې راغلی.
نو موږ وایو دوی هڅه کوي چې دولتي ځمکه په اجاره ورکړي ترڅو د مالټو نور باغونه هم پرې کېنول شي. دوی زیاتوي کوم باغونه چې تازه د کرنې ریاست او کانال دولتي شرکت له لوري جوړ شوی لای حاصل نه دی ورکړي خو څو کلونو کې به هغه هم حاصل ورکړي او دوی به د مالټو په برخه کې ځان بسیاي نه ته ورسیږي. یو شمیر کسان چې دا مالټي اخیستي د خوند او ذائقې صفات یې کوي. د کابل اوسیدونکي زرمینه چوي تیره اونۍ جلال آباد ته تللې وه. د دسمبر په 13 ازادي راډیو ته وویل
جلال آباد ښار کې ډېرې مالټي وي دوه رقمه وي چې یو رقم مالټي وي چې ډېرې ښې وي درجه اول مالټي په جلال آباد کې من 500 روپۍ دي او یو رقم مالټي وي چې من په 400 وي. نو ډېرې خوندورې مالټي دي د وطن مالټي د پاکستان د مالټو په نسبت.
ننګرهار کې سکل د مالټو موسم په داسې حال کې را رسیږي چې پاکستان سره ټولې لارې تړلې دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په افغانستان کې د ساګانو او بشکته شوې دي او په تیرو دوله سیسو کې چې یو شمېر مؤسسو د پاکو اوبو لپاره بمبې شوې لاغوی هم په اکثر ځایونو کې اوبه نه راخېشي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د 2015 کال په اګست کې وویل چې 1.5 میلیون افغانان د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. دا شمیره تقریبا د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلوي. د روزګان د مرکز ترین کوټ اوسیدونکی سید آغا وای
دا خلک د اوبو سره دونه په ستونزو کې دي چې نه د ډیرو ډیرو ځایو سره یو عامه سره وړي دی بل ځای سره وړي دی چا دی ټانکی سره برا وړي کم دلته چې په شاک تقریبا موږ په 100 متره نه په 200 متره کې موږ برمنه لرو د څنګه بنه لرو.
د کابل د خیرخانی مینه اوسیدونکي نجلا د کابل شار پاړه ورته خبره کوي
او به نشته په نلو کې په هفتو بنه راځي څامل را لاغه مو چې شوی
د مرسی کورپس په نوم غیر دولتي مؤسسې په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې د کابل اتیا په سلو کې د اوبوز مکنی زیرمې ککړې شوې دي چې هم د فاصلاب او هم له نورو غیر صحي موادو سره ګډې شوې دي چې د څښاک لپاره مناسب نه دي. د افغانستان په نورو ښارونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخامخ شوې دي. په ښارونو کې تر ډېره اوبه د دې لپاره ککړې شوې دي چې د کانالیزیسیون سیستم نه لري او خلک له ساګانو سره نږدې د فاصلاب اوبو لپاره کندې کیندي چې دا اوبه د مځکې له لاندې اوبو سره یوځای کیږي او پاکې اوبه له څښاکه باسي.
د اوبو متخصص ریاض درمل وای
ټیک سیستمونه جوړ کړی شي چې هغه د زمکی بلاندې او اوبو سره ګډ نشي، یعنی دا سپټیک سیستمونه ډیزاین شي په داسې ځایونو کې چې د زمکی د لاندې ساتي اوبو او د سپټیک سیستم ترمنځ فیصله دومره وي چې تر سلو یو نیم سلو کلو پورې دغه ناپاک مواد چې د زمونږ اوبو ته ګډ نشي. له سلو یو نیم سلو کلو وروسته دغه مواد خپل د بیولوژیکي لارو د کمپوست کېږي چې هغه به د انسان او یا چاپیریال په تاوان رسوي.
د کابل او د افغانستان د نورو لویو ښارونو د کانالیزیشن د استلو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده. د اوبو د چارو متخصص ریاست درمل د دې ستونزې د لرې کېدو لپاره د لوی سیستم پر ځای د وړو کانالیزیشنونو د جوړېدو وړاندیز کوي.
موږ داسې کولای شو چې د زرو کورونو لپاره یا د 500 کورونو لپاره یو غیر مرکزی سیستم جوړ کو چې هغه نسبتا کم ځایني سي او په کم امکانات باندې موږ برابرولای شو تر څو فوزله مواد راشي او هغه ځکه جوړ شي د زمکه په سر سیستمونه دي، یعنی ضروري نه ده چې د زمکه د لاندې موږ دي ته پایپونه جوړ کو، د زمکه په سر باندې هم کولای شو د ویلو د لارې چې باندې نسبتا دغه مواد لاړ شي او یا هغه سیستمونه چې دوی جوړ کړی دي چې هغه کې دوی په لاس باندې هم دغه مواد راوباسي باید دا یو ځای ورته جوړ شي او التراشي او د ډیر موږ کولای شو په بایولوژیکي لارو باندې د بکټریا په وسیله باندې هم دغه مرداري مواد چې دي لکه موزمګ د شنابونو نشرازي دغه بایولوژیکي لار باندې بکټریا په دې باندې عمل وکي او دینه موږ غاز جوړ کوو، هم دغه غاز برته د هم دغه شته کورونو د استعمال لپاره وکړو.
ترمزه کلاندی او بچ په افغانستان کې د شاک د اوبو اصلي سرچینه دي. د فاضلاب ترڅنګ د مزکه د سر اوبو ککړوي، د مزکه د سر اوبو چې د مزکه د تل د اوبو سرچینه دي ککړی شي او دا اوبو بیا هغه سي ترمزکه لاندې نه جذب شي لکه رڼې اوبه، او که جذب شي ممکن ترمزکه لاندې اوبو ورسره میکروبي کړي. کابل ښاروالي د 2015 کال په جون میاشت کې وویل چې د فاضلاب 1015 لاریه چې د کابل پر سین سپری وي بندي کړي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق وایي چې په ښارونو کې پلاستیک کڅوړې هم اوبه ډېرې ککړوي.
د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په هرات کې، په قندهار کې نسب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکی کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، دغه په عوض باندې 15 کڅوړې خپلو کورو ته وړي. په کور کې د کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچي په خزلو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره سی وبرې د بیا بیرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلمي. نو ویالې ته سیدا ولوي د اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړې کې نه نوځي، بلاخره هغه منفذونه یا هغه پرونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندې. د کابل په ښار کې د ټولې ویالې سي ته ګوره د ټولو د پلاستیکو بندې کړي.
شاغل مدقیق وړاندیز کوي که پلاستیکی کڅوړې له مجبوریت کور ته راوړو، بیا باید د خپل چاپیریال لپاره سم چلند ورسره وکړو.
د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا د کچیر هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او د شایم کچیر زموږ ودوال نه کوي. حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړه، دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شماله هم نسي پورته کولی او بیا نسي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
په افغانستان کې یو شمېر نړیوالې مؤسسې هڅه کوي چې خلکو ته پاکې اوبه چمتو کړي. په دې لړ کې یونیسف په 2024 کال کې په افغانستان کې 6,800 کسانو ته پاکې اوبه چمتو کړي دي. د ملګرو ملتو پرمختیایي ادارې یو این ډی پی د 2015 کال په جون کې وویل چې د 1,900,000 افغان کورنیو د څښاک د اوبو غمې کړې دي. اروپایي اتحادیه هم په 2015 کال کې شمنه وکړه چې له اړمنو کورنیو سره به په افغانستان کې د لاسي بمبو او څاګانو په ایستلو کې مرسته وکړي، خو که چیرته عام خلک د اوبو د ککړتیا غمونه خوري. ممکن افغانان د تشاک اوبو له جدي ستونزو سره مخامخ شي. او یونیسف خو خبرداری ورکړی که وضعیت همداسې وي په کابل کې به تر 2030 کال پورې د تشاک لپاره خلک اوبه نه لري.
آزادی ملما درنو اوریدونکو شه چاری زموږ نننې ملما هم شاعر دی هم لیکوال هم د طب ډاکټر دی او هم ژورنالیست زموږ ملما ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبی آثار هم چاپ شوی دی لدا څخه مې په پایل کې و غوښتل چې د خپل ماشوم تو په اړه راته ووایي
او زه کابل کې مخبل ورکوالې کې نه جوه تیر کړی دی لیشم په کابل کې چې خبره خپورې مې په کابل کې کړې دي لومړنی خوانځي ته په کابل کې لاړلو لومړنی خوانځي زمونږ د عمر خان خوانځي او هغه ته لاړم هغه په ویسل آباد کې وو د جنگلک د فابریکې شاته پلار مې خدای وبخښي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم هلته فتح خان زمونږ استاد وو ډېر ښه سړی وو هغه اول ورځ ما یادېږي بیا ښوونځی زموږ ښوونځی شو د خټو او عمو خښتو ښوونځی وو یخې ورځې لرلې ګرمې ورځې لرلې تودې ورځې ښه دوستان یې لرل ښه ښوونکي لرل بد ښوونکي هم لرل ښه ښوونکي با په نامه یاد کړم او لومړی به یاد کړم فتح خان زمونږ ډېر ښه ښوونکي وو هغه وخت بیا زه د ټپ پوهنځي ته لاړم پېښور کې وم دی ناروغ وو خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولید بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده هغه ورله ما وکړ ملګري مو ډېر ښه ملګري مو نور ښوونکي زمونږ شو اکثر ورپکې ملګري وو تر دې چې ښوونکي وي غنی خان درنګه سکان سړی وو لوړ دنګ ډېر خوږ سړی وو ډېر ښه سړی وو ډېر مهربانه سړی وو خدای ژوندی لري که ژوندی وي وکیل خان زمونږ بل ښوونکی وو ډېر ښه ښوونکی وو هڅول به پوښتنې وکړي پوښتنې وکړي موږ به د خپل موږ به د خپل موږ لوړې پوښتنې کولې کله نا کله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړي کله نا کله به مې ساينسي پوښتنې وکړي دا زموږ د دنیا ښوونکی وو او هیڅکله بدې نه لګېدلې زموږ پوښتنې حساب کې زه ډېر تکړه وم د حساب زما داسې میادې چې کله نا کله به زه یو ټولګي زمانه وړاندې ټولګی لکه زه څلورم کې وم پنځم ته به بوتلم چې زه د دلته کښېنه د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې طاهر خان زمونږ ښوونکی وو ډېر ښایسته والیبال به یې کاوه ډېر ښه ملګري مې لرل او زمونږ سر ښوونکی شو سر معلم هغه د پنشیر وو یو ډېر ښه سړی وو ډېر نیک سړی وو دوی زمونږ غالبا کریم نومېده زمونږ ټولګیوال وو بیا بد ښوونکي مونږ لرل یو ځل زه یو ښوونکي وهلی وم د دې سره چې زه د ټولګي ډېر په تکړه وو هلکانو کې راتلم او په کوم وخت کې چې زه د وهلم په هغه وخت کې زه شپږم کې وم او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم او زه د دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکونه وینې تلې او بیا پلار مې د خدای وبخښي هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی ریډیو افغانستان کې هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشر و ننګ یوسف دی خدای دې پېژندونکي هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو او خفه نه شو ډېر زیات کار شو بیا سمدلاسه لاړ په سر ښوونکي پسې چې دا خپل بچي د وهلو دپاره نه درلېږم د هغه ښوونکي ته بیا پټ شو د ښوونکي نوم زه نه اخلم او هغه ورځ شو دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي ماشوم ته باید ښوونځی چې بیا هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي د هغې نه وروسته هغه ښوونکي زما سره بیا ډېر زیات جوړ و ډېر ښه ورسره هڅه یې کولی شي د خپلو بدو دپاره چې دی څوکي یو ډول بخنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټول پیخي خو بد لري دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل بدې لږو ښایي ډېر وو ملګري زمونږ وو په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه د لینډسکیپ سلیمان لیخ صاحب زوی زما ملګری و اول څه چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار مې را سره و د سمدلاسه خو دا لومړي ټولګي هلکانو ټول په دې ډب باندې نه وو چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی هغه ویل دا خو زما کاکا دی پلار ته مې لاس ونیو ویل دا خو زما کاکا دی لیخ صاحب د خدای وبخښي هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو ځای و سره او د دې سره چې یو ځای و د دې سره چې ډېر ښه دوستان و په عقیدو کې ځمکې او اسمان فرق و په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅکله سیاسي عقیدې چې دي هغو څه ونه کړه هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړل دوستۍ دوی په خپل ځای باندې دوستانو زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې که هغه هغه ډول آر یو اصول موږ ټول خپل کړو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمي هر یو تن د بل نظر وزغمي
ډاکټر صاحب تاسې بیا تبم په کابل کې ولوست
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره لیسې لپاره حبیبی ته لاړم کانکور هغه وخت کې ما کانکور ورنکه ته اول نمره وم شپږم کې زه وم چې پلار مې خدای او بخی هغه وکیل شده شورا د دشیرشید ون نه نو کانکور ما ورنکه زه بیا راغلم حبیبی ته حبیبی چې هم ډېر ښه ښوونکي مونږ لرل ستار خان هغه وخت کې زمونږ سر ښوونکي او مدیر و زمونږ له برخې ډېر ښه سړی و ډېر مهربانه سړی و او بیا ناڅه په منګه د څو مزامینو نه په هغه وخت کې ما په خیال سره چې په اوم کې ولس مضمونه وکړو فارلس مضمونه هغې ته شو خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې دولسمه د شپږم لکه اوم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم د حبیبیه په لیسه کې وم نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم بیا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم او دا د استادانو هم دا و مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو مو زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبیبی ورځ هم په من باندې بدې تیرې نشوې ښې تیرې شولې که څه هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبیه کې وو ورو حالات په بدلېدلو شول د ظاهرشاه نظام چې دا واوخته د داود خان په نظام باندې بدل شو هغه ورځ زمونږ د تاریخ د امتحان ورځ وه زما یادېږي چې داود خان دا قضیه چې سرطان دیارلسمه وه که کومه نېټه وه او شپږویشتمه مننه او څه چې دی ده ظاهرشاه ورځ د هغې نه وړاندې تللی وو په ظاهرشاه باندې کودتا وچله پارلمان مات شو بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه وو زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې هغه محمد علي نومېده د بینش صاحب زوی و د یوسف بینش زه اول نمره وم هغه دویم نمره و او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوښته زه بیا پوهنتون کې وم په ننګرهار طب پوهنځي کې زه د 15 کالو وم چې په افغانستان کې په لسم کې وم هغه وخت هم چې په افغانستان کې جایزې اعلان شوې د شعرونو لپاره او هغه وخت کې زما د شعر کتاب چې دی نو چاپ شوی ما یادېږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو هغه د اطلاعات او کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې د نن چې ورته موږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وایي خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې ورته ده تربی صاحب او د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې وي په هغه وخت کې ورته اطلاعات او کلتور وي لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې د هغه کتاب و دا شعرونه وګټله دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې وم زه هله کومه او زما په خیال سره چې 800 افغانۍ وي که 800 دېرش افغانۍ وي 800 افغانۍ وي دا په هغه جایزه کې ماته ومنل شوې ماته راکړلی شوې او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون دا مشهور کتاب و هغه وخت کې ما دا کتاب واخستم د جایزې په هغه پیسو باندې.
د دې معلومی شي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه، کله مو شعر ویل پیل کړي دي؟
او اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر وړو کالي کې ویلی و. زه په ګرانه باندې د لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وی، د لسو یولسو کالو وم، د لسو کالو وم دا شعر. وروسته بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب و، ځکه چې پلار مې د خدای بخښننګ یوسفزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور، هغه به ډرامې لیکلي، شعرونه به یې لیکل، کیسې به یې لیکلې. نو زما یادیږي زه وړوکی وم، کله چې پلار ډرامه لیکله یا شعر به یې لیکه، بیا به په لوړ غږ باندې په خپله لوسته ویاو. بای زمونږ هغه وخت په ګوزرګاه کې کور، زه ډېر وړوکی وم غالباً څلور کالو به وم، خو چې پلار مې کله دا خپل شعرونه لوستل، دیو به لوستل، بیا به ما د یادو نه یادول. هغه ماته یاد دي لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لربنو ده، دا یو بند نیم بندی ماته یاد دی. نو اولنی شعر ما په څلورم کې وی، بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادیږي چې منګه د ملنګ جان بې خدای او بخین د هغه په مزار باندې مشاعره وه، زه وړوکی وم، زه د هغې مشاعرې کې زه د ګډون دپاره پلار بوتلم ځان سره. نو زه دومره وړوکی وم چې بیا زه ښکاره کېدلم نه په سټیج باندې، نو زه هلته یوه ډبګۍ ونیوه، دیوال غونې په هغې ودرولم. نو ما خپل شعر وی هغه مشاعرې ته رښتین صاحب د خدای وبخي هغه هم ورته راغلی و. رښتین صاحب هغه وخت نه کور جوړ کړی و په بیسودو کې، د کامې د ولسوالۍ په بیسودو کې. بیا موږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو او غالباً خادم صاحب خدای دې وبخي، خدای په جنتونو کې، هغوی تشریف راوړی و، هغوی راغلي و. نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل. زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخي هغه د اول ځل لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولئ، د هیټلر کتاب. هغه وخت ډېر زیات هغه په افغانستان کې مشهور و، په ریډیو کې به اعلانونه کېدل په دلی کې و. هیټلر ما اوس و د هغه د ډرایور د خولې قصه وه. هغه کتاب ټول ما ولوسته، ما ته یادېږي چې هغه کتاب ما په یو هفته کې ولوسته، خو زه په یو ټکي ما نیم نیم پیش، لیکن هغه کتاب ما ته ولوسته.
خپل ژوند د سفر په اړه راته وویست، تاسې په ننګرهار کې طب ولوست، دوام بیا پسې ورکو؟
زه په کانکور ازموینه وشوله، کانکور ازموینه به د دولسم وروسته، او ما ننګرهار انتخاب کړ. ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې هغه پښتو وه، او د دې پنجاب یو شاعر بلشاه به ویل چې کله ارواوې پیدا شوې، ویل خدای د هر روح سره په عربۍ کې خبرې کولی شي. زما روح له چې راغې، زما اروا له چې راغې، ما سره په پنجابۍ کې خبرې وکړې. هغه په خپله ژبه باندې مینو، زه هم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي. نو ما د دې لپاره ما ننګرهار انتخاب کړ چې پښتو ژبه ورپکې. زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه، یا کلکه دویمه نمره. اولنۍ نمره چې ده وحید په نوم باندې، وحید کرزی، د کرزی صاحب د ترزوی و، مور یې غالباً چې د امریکې وه هغوی واغستله. ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه، دویمه نمره زما. نو کابل ټپ ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتلل، یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې، چې 255 غالباً زما نمرې. خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم. نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سي بي ولوستله، بیا اول کال و لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل، کوزا وشوله، او بیا مونږ مهاجر شو. مونږ بیا پیښور ته راغلو، د ګڼو نورو
دا وخت تاسې طب بشپړ کړی و؟
نه، زما پی سي بي اول کال لوستی و. زه په اول لومړی کال مې و زما د طب په پوهنځي کې، لکه اول سم به ورته وی چې په هغه وخت کې کودتا وشوله. بیا مونږ راغلو، بیا طب ما بشپړ کړو په خیبر طب پوهنځي کې چې د پیښور په یونیورسټۍ کې دی، او چې بر پوهنتونونه ډېر ښکلي و، ډېر ښایسته و، د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته و، د پیښور پوهنتون هم ډېر ښکلی و، ډېر ښایسته و. بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځینه ما فراغت وکړ، او د دې سره چې مهاجرت و، بده ورځ و زمونږ د ټولو خو بیا هم خو دا هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر ومه د یو څه مودې لپاره او بیا بی بی سی ته راغلم بی بی سی پښتو څانګې ته هغو زه استخدام کړم د پروډیوسر په توګه باندې نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخته پورې چې زه دوه کاله غالبا بی بی سی سره وم نو بیا ډاکټرې پاتې وه زمونږ ته نو بیا زه جرنلیست وم بیا ما بله پګړۍ مې په سر کړې وه بله خولۍ مې په سر کړې وه هغه بیا د جرنلزم خولۍ وه نو زه بیا ډاکټر ووم خو کار مې مسلک مې جرنلزم او بی بی سی سره ما کار کاوه دا بیا زمونږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته راغلل
فعلا په څه بوخت یاست
ما زما خیال دی چې د امریکې غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې هغو ته ما دا خبره وکړه تاسو ته بهیم وکړم زما ټول عمر په دې کې تېر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم دوه هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي ټول عمر ما په دې کې تېر کړی دی چې دوه هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یوه هندوانه هم نه درلودلې ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي ماته شوی به او خدای نه نه ماتوي هره شیبه د هر څه چانس وي زه اوس ډاکټر هم یم او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم ډرامې هم لیکم دا اوس زما ډرامې وي بی بی سی سره ما لیکلې وي زما خیال دی چې لس ډرامې وي زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پي لپاره لیکلې وي او ټولې په چمانې لیکل شوې وي په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوې وي او هغه وخت چې دا لومړي ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د بستاني نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله او د دې اړیکې دا اړیکه د پېښور ریډیو سره ټینګه شوله د پېښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي پنځویشتمه کلیزه وه که لسمه کلیزه یې وه غالبا لسمه کلیزه یې وه د هغې په مناسبت باندې د هغې په تړاو ساؤت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول هندي خپل پروګرام کاو فارسي خپل پروګرام کاو پښتو خپل پروګرام پښتو کوربزوما نو دا غزینه خخته کې خوده لښول هغه تیګه د بنسټ کې خوده لښول دا اړیکو بیا روسه نه کور نه جون راغې په دې منځ کې ما غ ډرامې وکړلې د یو ان جی پی لپاره عمر ناصر صاحب د خدای لري دی خوک سره دی او ډېر ښه پروډوسر دی او ډېر ښه ډرامې لیکوال دی هغه وخت دی ډیپټي ډایرکټر او لکه مرسیالو د ریډیو د مشر د د پیخور د ریډیو د غالي نو د بی بی سی د خوانه زوم او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر او اوس یې خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثره د ګوندونو سره کار کوه د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل هغوی به ډایلاګ داسې لوستل لکه خبرونه چې لولي او هغه موږ ته ستونزه وه نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته چې بیا جان بټ راغی او بیا زموږ نور ملګري راغلل صدیقي صاحب راغی صفیا د څانګې مشره شوله
بله تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي که د خپل نور آثارو په اړه ووایاست هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه
هو مراندې زما لومړنۍ شعري ټولګه وه چې هغه وخت کې چې زه په بی بی سي کې وم مراندې چې دی دا چاپ شوله او رفیع صاحب دی حبیب الله رفیع صاحب دی خدای لري او روپ دی خدای لدی هغوی دا کمپوز و کماوت دیز نه ټول شان ور ولېګل او د دې زیاته برخه اماغه شيري ټولګه وه که څنګه زما دوه شيري ټولګې په کابل کې پاتې شولې ورسره مې د پلاوي او ناول او دغه ډرامې وې دغه شيري ټولګې وې هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې کله چې موږ بیرته راتللو یې خبر ته مهاجر کېدلو او هغه ورکه شولې زما دوه شيري ټولګې ورکه شولې د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو دا به شری ټول دی ورکه شولې خو دا څه چې ما سره پاتې و دې ته بیا ما د عمران دی نوم ورک چې د زړه د عمران دور نرو رګونو نه د نوم غسته شوی دی او په غالبا په لاهور کې په هغه وخت کې وکړه په پیښور کې دا کتاب چاپ شو او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه خو زما د الکوالي شعرونه هم وو او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پیښور ته راغللو په افغانستان کې د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان او په یو حساب باندې جنگ روان او د ایدیالوژي په منځ کې نو هغه هم ریس کړی د ما په کتاب باندې او بیا په هغه وخت کې ما سپه لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې زما کتاب باندې د مران دې باندې غالبا انزور سه په ډیر ګلالي سه ولیکل په صفه باندې ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده منعکس شوې ده ریفلکس شوې ده ورپکې نو دا دوه کتابه زما هغه و بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خرابي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو هغې په پوښتۍ باندې هغه موږ ورکړو نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شیري ټولګه وه چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې هم چې چاپ شو اوس یو ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده چې امازون کې خرڅېږي هم د اتلې هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشری زوی دی او هیله زما لور ده د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل چې یاره دا نوم ورله ورکه بیا پکې زما زوی مشری زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم انګلستان ورته سلیم وایي زه ورته محمد ویم ځکه چې محمد نه خسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه یې لیدلی نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شعرونو تقریبا یو چې خبره بل کتاب څلورمه برخه بل تر اوسه پورې لیکل شوې وي ورسره زه خپل د ورځې چې کوم لیکل کوم لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې یا کومې ریډیو نه واوري یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم خو د دې نه اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوم او ادب سره هم زما تړون دی نو ما ساینسی هم کافی لیکنې کړې دي او په پښتو کې مې کړې دي ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسکونو لیکلې دي
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوخت یاست یعنی رسمي دنده مو امداده نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري او کده تفنن لمخې کوي خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکي لدی معلومی چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري له هم
او خبره چې دا غره ده سروان صاحب چې تاسو ته خمالو مده دا په دې لون ټو پیوز سره اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصيږي د دې ټول خبرو سره کته په هغه بیلې کې ناشته او کته د ډاکټرې په بیلې کې ناشته او کته د بی بی سی سره د کار په بیلې کې او د جرنالیزم په بیلې کې ناشته خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی شایدي یو لیونتوب دی او د لیونتوب نه بیا سره په ګران خلاصيږي دا
تاسو چې ستاسو لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه تب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو
کتابونه شباړلې دي او کنه؟
نه نه مې دي شباړلې، پدې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرې نورو ملګرو ته هم پړیم او پتیره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زمونږ زړونه ډېر کارونه غواړي. وای چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنجیرونه ته پراته دي، او روح ته وختل د شنه اسمان تر ستورو لیونی له خلونو ته پراته دي، او زمونږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، موږ دې غرونو ته پراته یو کنه، موږ خپل غمونو ته د خپل غرونو ته پښتانه یو، موږ پراته یو ته هر ورځ یو څه کیږي، زیات شان موږ امپلسیو کوو، زیات شان موږ داسې کوو چې یو شی موږ وهڅې، یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې موږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا. یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی، که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی، موږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې فلی وبخښي هغه ډرامې لګلې په پولیسي سماندې، خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تیره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم، او په ټپ کې ځینې کتابونه لکه د ایلس کتاب په پښتو باندې زرا وښ باړم. ایلس چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته موږ ویو چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس او ګریواني، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي. زه په دې ورځو کې په ناجین سرویس کې هم، که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی یم. یا تقریبا د 2014 کال نه په دې غړه زه د عیني سره پاتې شوی یم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی. نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم، د ډاکټر په توګه باندې، او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې را کاش ته بی بی سی ورځې دومره کومه ستړی کیدل. نو تاریخ ته سره دومره وکړي لیکنه کو، شعر نه ځان نشم خلاصولای، ځکه چې کزما زلو غواړي کنه غواړي چې شعر ماته، زما زلو غواړي چې شعر ولیکم، زه بیا شعر لیکم. لاندې لیکنه کزما زلو غواړي کنه غواړي، زه بیا هغه کومه، خو د نویو وګدو لیکنو ته نیم جوړ شوی لا تر اوسه پورې. اوس مې ورته زړه دی ژوند پریښودلو او روغتیا پریښودلو او پیښو لاله مهلت راکړه، نو کېدای شي چې
ای های ستا بند دا شپیتا پناوڑا ما شپا چپا حالا چپا دا زمان بند دا لو رزی تختم چلا شورا ڈکا ستا بند دا ای های ستا بند دا شپیتا پناوڑا ما شپا چپا حالا چپا دا زمان بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپه ته پناوړه ما شپه چوپا حالا چوپا دا زمان دیدا لو رزی تختم چلا شورا ڈکستا بندیدا آئے ہائستا بندیدا شپیتا پناوڑا ما شپا ګورم یې نکی ځان ځان